ستړي مشه تاسو زموږ غږ لا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عامو خلکو هم وردنګلی او تر خپلې وسې ورسره مرستې کړې دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي د مرستې چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډېره د هغو افغانانو لخوا برابر شوي چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور یې په زور راایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو د بنسټونو په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګري وژلي دي چې په 3 اپریل میاشت کې په جامو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ وشتنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستاني اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ یې د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه څه باندې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشټ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سه شنبه اعلان کړي، خو دا نه دی ویلي چې څه شمېر پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمایي ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوې. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 20 کلن شیبن تامارو یا چای دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو میرمنه یې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډېر ماشومان له دغې واکسینې محروم شوي. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سره په افغانستان کې په وروستیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. اشاره ته څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د دې خبرالانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکوو. وربشو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي پر علتونو به هم سره راپور واوري، خو د یو شاهد د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو.
موټر د بل موټر سره پر رقابت کوو او د سړک خرابوالي لامل دی هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لاس متراله ری و نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه موټر په هغې کې ختلی دی.
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې په وروستیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته راپور کړو. لرو له دې سربېره نور مطالب نشته. ستیا بخواړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیاه منصوري دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالانو او رسمیز فعالان نیولی دي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو او رسمیزو فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبیق کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د خبریالۍ کار زندان او شکنجې سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستیو درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالان
په مخنی سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغې واکسینه محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیرنی کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرون خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي.
تفصیل
د پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصور وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لرې والي له امله د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا چې زه په کور کې نوم وړوکې زوی مې له واکسین پاتې شو. مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکزه یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي. په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو. ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وای نو هغه پاتې شولو. هله مدا چې واکسینه ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یو کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې کو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه یا یې لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانه شو واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 30 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سل واتیا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګلي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبليو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویب پاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابره کړي. په بیان کې ویل شوی چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 26مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2020 کې په افغانستان کې مثبت پیښې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو ته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
تاسیز موقع کل آزاده راڈیو ناوری و سم مرزو بدل رس راپور روی چه در افغانستان در خبرلان مرکز وی طالبانو پروستی و دریونیو که پا افغانستان که لکتر لگو خبرلان و رسانیز فعالان نیولی دی در دغه مرکز لوری پخبر شوی خبرپانه که در خبرلان و دنیولی پرده تازه لری اندیخ نخودل شوی در طالبان لو حکومت غختن شوی چه در خبرلان و رسانیز و فعالان و اساسی حقون و آزاده و تا درناوی وکری په همدې حال کې په تایید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشوکېدو غوښتنه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستۍ درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وخت خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څه هم په خبرپاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکي مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکوونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړې، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیولی او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څه هم د دریسی په نوم یوې ټولنیزې رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپله ایکس پاڼه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوي دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې له لارې د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نومې نه دی ښودل شوی یو سیمه ییزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوې، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمنې ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي دغه نیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوسمهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبیا او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمېنه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم افغانستان د بیان ازادي د خبریالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه یم چندان وضعیت ښه نو، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډېرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقه د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول د کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خپره کړې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولي او د غراز ډېر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د 3مې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادۍ رادیو نوري یو تازه څرنه خي چې د زرغون چاپیریال پراختیا خي ماسک له هغه موزر او اثرات خوندې او ساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. د ناروغي په نړۍ کې د مړینو ووم لوی عامل بلل کیږي. په دې اړه چوسیات د احمد تکل په دې راپور کې ورو
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څېر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څېر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوسمهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. سیرونکې باور لري چې د هوا ناولي کونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي سیرونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې سیرونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګاونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسه‌تللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې وه، خو تر ټولو ټیټه کچه یې په قطر او متحده عربي اماراتو کې وه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بی احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع رښتیا د پیښې زیاتې شوې کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي راډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو رسنیو په تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه تر لسو زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لسګونه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتې وه. نور تفصیل له فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
نن وه د بلسم سیم
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو 19 کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه 10 متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې 19 کلن و د لسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي
د
ختیز ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپه کورسي مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر لامل سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل اوسیدونکو او د یو خوندې مسول قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې وروستیو کې د غپېخو د شیر احمد په نوم د یو لس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوې غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتی په موټر یو هلې وو بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک و. هلمند کې ډیری ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غوار په راپور کې د مرکز شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او دغه شان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاست کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته سره حال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه غلازادای راډیو نوري. یو شمیر افغان ځوانان په ځنګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره لدی چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت لارې د کار لپاره بهرني هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړونه به پرله استعفا او د خپل کورنۍ او د سرپرستۍ له مسولیت به ونه شي وتلی. په دې اړه ورزو نور تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې اورو. خو یادونه کوم که چیرته مو خبرونه نه وي اورېدلی کولای شئ لاړ شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې، هلته زموږ اپلیکیشن پیدا کړئ او خبرونه له سره واورئ. اوس هم ورزو د فیروزه عزیزي راپور اورو چې د کارګرانو په اړه ده.
سړی ټول ورځ پسې وکړي دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل، ټول اوس ما ته راغاړي دي، اوس مجبور یو زه څه وکړم.
د خوست ولایت اوسیدونکی او 40 کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی. خو خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی. تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات وو چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دا هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانی د اسلامي دولت نه تا دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره دې کار کړو، تا داسې کړي وو داسې دې کړي وو. خو ټوله ورځ په کار پسې ګرځو، کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي، کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، دې بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
چې موږ تر اوسه په دې نوي قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرزالعمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرزالعمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرزالعمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرزالعمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتور سره د کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرزالعمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې وکړم هغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراز پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یکشنبې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوې هوکړې له مخې یاد هېواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب، شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې له مخې نوم لیکنه به د هېواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په اوومه نېټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونې ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي.